السلام علیکم دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي نن دوشنبه ده د لړم یا قرب لسمه د نوامبر لومړی نیټه بریتانیا له افغانستان سره د سباندې 8.5 میلیون ډالر په ارزښت د بشری مرستو ژمنه وکړه د نامیبیا په وړاندې پرونی مسابقه د اصغر افغان وروستۍ لوبه وه هغه تر دې مخکې له نړیوالو لوبو استعفا وکړه
لکه څنګه تاسو د افغانستان نن لوبو کار کړل لوبي په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یو په ټول کټه غندې نړۍ بهر ملکي
د اصغر افغان په اړه د کرکټ بورډ پخوانی مشر شاهزاده مسعود وایي
او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د خلو لوبغاړی هم وو هغه کرکټر دی او لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښ ده
په کابل کې د لسګونو ودانیزو شرکتونو مسؤلان وایي چې مخکنی حکومت ورسره په میلیونونو افغانۍ تړونونه کړي وو خو پیسې یې نه دي ورکړي پرون چین ته د ځانګړو صادرات بیا پیل شول
زیات له یو میلیارد ډالر نه زموږ هیواد ته انشاءالله دینا هی نه عاید راځي
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې افغانستان ته تر 200 ټنه زیات طبي تجهیزات لیږلي د جرمني پر یوه لاره لس افغان پناه غوښتونکي په یوه لارې کې موندل شوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا بریتانیا جرمني او فرانسه د 2015 میلادي کال حکمي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو هوډ لري د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې له 13 نیټې راهیسې افغانستان ته 229 میټریک ټونه طبي توکي استولې دي دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 200 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلي د دغه سازمان په خبره افغانستان ته وارد شوي روغتیایي توکي کولی سي چې د 2 میلیونو اوله که خلکو عاجلې روغتیایي اړتیاوې پوره کړي تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اټکل کړی و چې د 2021 میلادي کال تر پایه به 3.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لس تنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یوه لارۍ کې پټ سوي وو موندل سوي دي دغه لس تنه افغانان چې عمرونه یې د 14 او 20 کلونو ترمنځ دي د لارۍ په باډۍ کې موندل سوي دغو افغان ځوانانو ویلي چې په رومانیا کې د یوه قاچاقبر په مرسته لارۍ ته خېژول سوي وو د دوی په وینا دوی جرمني ته د هنګري سلواکیا او چک جمهوریت له لارې ورغلي دي د جرمني د فدرال پولیسو په خبره د روان کال په زاکسن انهالت ایالت کې د خپل ډول له مخې د پناه غوښتونکو د نیول کېدو 15مه قضیه ده سهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد سوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی هغه پرون مازیګر پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د افغانستان پر ټولو سرحدونو کنټرول لري او خلک یې ملاتړ کوي دا د یو دولت د رسمیت پیژندلو لپاره دوه اړین مسایل دي طالبانو د سپتمبر پر 20 د ملګرو ملتونو تر عمومي اسمبلی یو ورځ مخکې د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته لیک واستاوه او په هغه کې سهیل شاهین د افغانستان د دایمي استازي په توګه پیشنهاد کړی وو طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون او وینا غوښتنه هم کړې وه خو ملګرو ملتونو تر اوسه د طالبانو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی نه د دغه سازمان په شپږ اویاوي مغونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون او وینا وکړه د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې په کابل کې اووه کسان د وسلوالو غلاو په تړاو نیولي دي د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست خبر ورکړی چې د دوی غړو د کابل د نهمي حوزې په پکتیا کوټ سیمه کې د غلو دوې ډلې له وسلو او موټرو سره نیولې دي د خبر له مخې دغو کسانو د خلکو له کورونو په زور موټر او نور قیمتي شیان وړل هخوا بختر خبری اجانس راپور ورکړی چې د کابل ښار په یو لسمه حوزه کې هم درې کسان د غلا په تور نیول سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکا بریتانیا جرمني او فرانسه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغه خبرو تر ستون سي کت څنګه بلینکن دا خبره پرون د ایټالیا له پلازمینې روم څخه سی ان ان تلویزیون ته په یو مرکه کې وکړه
President Biden got together here in
دای وی ولسمشر جو بایدن لخپلو جرمنی فرانسوي او بریتانوي سیالانو سره دلته په روم کې راغون سوی مشټول په دې اړه چې ایران څنګه بیرته د اټومي تړون رعایت تستون کړو په یو خلو یو د ځکنوي خبره ده چې مش په خو په دې اړه اختلافات سره لرل په تیر بیا هغه وخت چې امریکا لدی تړون څخه ووتله د شنبه پر ورځ امریکا، فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران وغوښتل چې د خطرناک تشدد د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون رعایت بیا پیل کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان ویلي چې کارټمی تړون ته د ستنېدو لپاره په واشنگټن کې جدي هوډ موجود وي، دومره ډیرو مذاکرو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د تحریک لبای کې پاکستان په نوم د ممنوعه ګوند د لس ورځنی لاریون د پای ته رسیدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتی برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر ساد روزوی د خوشی کېدو غوښتنه لري. د تحریک لبای کې پاکستان ګوند غړي غواړي چې د فرانسې په یو مجله کې د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتور د خپرېدو له کبله د فرانسې سفیر اخراج سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن زیاته کړه چې د دې موافقې مثبتې نتیجې او نور جزئیات به شاوخوا په یو اونۍ کې ملت ته روښانه سي. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یکشنبه دویم ځلې ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. زایف چې د ده په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند د واکمن ائتلاف مشري کوي پرون ویل، زه د دغو تحولاتو مسؤلیت پر غاړه اخلم، هم د صدارت او هم د ګوند له مشرۍ استعفا کوم. د زوران زایف ائتلافي حکومت لیبرال ډیموکراتیک اساسات دغه راز په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د ادغام موضوع تایید کړې وه. شمالي مقدونیا د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې له ناټو سره یو ځای سو، خو په اروپایي ټولنې کې شمولیت له بلغاریا سره د یوې لانجې له کبله ځنډول سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل یې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ورځو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو په ارزښت د بشري مرستې ژمنه کړې ده. دغه مرستې د جیشل سرمشریزې په دویمه ورځ اعلان سوې. شغلی جانسن د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په ټوله نړۍ په ځنګړې توګه افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. سیفی الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د بریتانیې د حکومت لخوا پرون ماښام په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی، صدر اعظم بوریس جانسن چې د جیشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره د 500 میلیونو پاونډو یا څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو کومه مرسته اعلان کړه، په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونو خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه مرسته د هغو 391 میلیون ډالرو یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د بریتانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوې. بریتانیا وایي د غمرستې به د ملګرو ملتونو د ادارو او سره صلیب لاري اړمنو افغانانو ته ورسوي. د بریتانیا د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلی چې صدر اعظم بوریس جانسن د جیشل په سرمشریزه کې وویل، د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیر بیا ښځو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د بریتانیا د 8.5 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جیشل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایټالیا پلازمېنې روم کې پای ته ورسېده. د اقلیم د بدلون او د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو، خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډېر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو د حکومت لخوا له 15 ورځو راهیزې تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون له مشرې شهرزاد اکبر او د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلی سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټویټر کې کمپاین پیل کړی، ویلي چې 1,000,000 خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملال یوسفزی په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر اکاونټ یې خپور کړی، د جیشل پر مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړي.
دا یوه عاجله مسله ده. موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو دوو لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا د دغه هیواد د اوسني اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ 2.5 میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
په افغانستان کې له 150 د زیاتو ساختماني شرکتونو کارکوونکو پرون په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې دوی ته د سویو تړونونو په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړه. د دغو شرکتونو ځینو مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي چې تېر حکومت سره یې د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د ښوونځیو، واټونو، جوماتونو او پلونو د جوړولو تړونونه درلودل چې پیسې یې تر اوسه نه دي ورکول سوي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
د یو شمیر ودانیزو شرکتونو مسؤلان چې څه باندې 4 میاشتې وړاندې د ښوونځیو، واټونو، پلونو او جوماتونو د جوړولو لپاره میلیونونه افغانۍ پانګونه کوله، اوس وایي چې د ژمي لپاره د سون توکو اخیستو ته حیران دي. د دوی په خبره چې شمیر 150 شرکتونو څخه زیات دي او له پخواني حکومت سره یې د میلیونونو افغانیو په ارزښت تړونونه کړي دي، خو اوس یې د پور پرې کوونکی نه دی معلوم. د دغه شرکتونو یو شمیر مسؤلانو د یک شنبې پورس په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې د ستونزې ته د نړیوالې ټولنې پام وغوښت. د یو خصوصي شرکت خاوند حمید رحمانیار ازادي راډیو ته وویل:
موږ نن دلته راټول شوي یو شمیر مشاوخوا 150 کسانو ته رسیږي. دا هغه کسان دي چې د شرکتونو مسؤلیت په غاړه لري. موږ د تیرو حکومت په وخت کې د ښوونځیو، جوماتونو، کلینیکونو، پلونو او سړکونو د جوړولو په هدف په میلیونونه افغانۍ قراردادونه کړي دي، خو څوک ځواب ویونکي نشته. د دې پروژو شمیر شپږ سالوي خو ته رسیږي چې په 1398 کال کې قراردادونه شوي وو.
د دې شرکتونو مسؤلین وایي ډېرې دغه پروژې پلي کېدو ته نږدې دي. د بومیکا په نوم د خصوصي شرکت مسؤل نورالله:
موږ د ښار جوړونې وزارت سره قرارداد وکړ. د هغه وخت په حکومت مو باور وکړ. موږ د خپلو انجینرانو معاشونه نه دي ورکړي. هغه کسانو چې ودانیزو توکو پلورنځي یې درلودل ترې پوره وړي وو. زموږ پیسې زموږ حق دی، باید راکړل شي. د پروژو کارونه تر 90% پورې د بشپړېدو په حال کې وو، خو اوس هیڅوک ځواب نه وایي.
یو شمیر ودانیز انجینران چې له دې شرکتونو سره یې کار کوو اوس په واټونو کې توکي پلوري. د ترای کانتری په نوم د یو خصوصي شرکت انجینر شفق الله:
ترای کانتری شرکت انجینر یم. د موږ پروژې ډېر مشکلات دي، ځکه د غني په دولت کې مشکلات و. پیسې مې را نه کړلې. تقریبا پروژې ماتیا فساد 90% تر سیدلې دي. تر اوسه پرې یو روپۍ نه درکړې. نو موږ د یو نامو څخه غوښتنه لرو چې دا موږ غږ لوړو مقامات ته ورسوي، د دنیا خلکو ته ورسوي چې دا د موږ مشکل ډېر سخت مشکلاتو سره ګیر یو.
اعتراض کوونکي وایي نړیوال بانک د دې پروژو ملاتړی و، خو اوس چې د نړیوال بانک مرستې له افغانستان سره بندې شوي، د دغه پروژو برخلیک هم نامعلوم دی. له دې وړاندې هم یو شمېر شرکتونو ورته اعتراضونه کړي وو او له نړیوالې ټولنې یې غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو هواري لپاره پام وکړي. طالبانو تر اوسه د دغه اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي او دا معلومه نه ده چې د دغه شرکتونو پورونه به څوک پرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان پخوانی حکومت سقوط سو او طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړې سي. ازادي راډیو په دې تړاو له ځینو ښځینه زده کوونکو او ښوونکو سره د هغوی د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د ورزګان ولایت لیوی ښوونکي راهیلې سره خبرې کړې.
زما نوم راهیله ده او یو تن ښوونکی ما. احساس خو د ټولو شذینه او معلوم دی تقریبا د ټولو ځکهونکو د ټولو انجونو هغه چې راځي مکتبونو ته او هغه چې زحمت استلې دي کلونه کلونه د متوسطه شوانځي او سره لیسه چې تړل شوی ده د دې په مخ مکتبونه باندې ډیر بد احساس لري د ناامیدۍ احساس لري خواشینی دي حتی زیاتره تر رواني تکلیف پیدا شوی دي ځکه چې دوی بیخي د خپل ژوند څخه ناامیده دي یعنی مکتب تر شپږم صنف په دې کمنه لري مخاط تر شپږم صنف پورې ورځي وروسته موږ همدا د تر دولسم صنف پورې دی وروسته مثلا قابلیت کیږي وروسته ناشته کیږي او مثلا وروسته ډاکټره کیږي اول د دې پای تر دولسم صنف پورې وروسته بیا تر لیسانس تر کچې پورې وي نو مې ته خوده د ډېر شاګردان حتی ز خپل د دوی په خاطر ډېر خوشینه مخامې او تبا ده چې دوی به څنګه د دې راتلونکي به څنګه ستې د ټول خويندو فقط د روزګان نه د ټول افغانستان په سطحه
څه فکر کوي چې کله روزګان یا په ټول کې افغانستان د طالبانو لاس ته لیدل یا سکوتې کولې په هغه وخت کې تاسو څه فکر کولې څه احساس مو کولې
دا خو د ټول خلکو احساس معلوم دی د ویر احساس د ټول سره ما او زما ځینی نور همکارانو لای پرېشي او ټول کلی او تقریبا 3 میاشتې پورې دلته روزګان کې نه وو او کله چې حالات بیرته نورمال شول تر دې هته موږ دا ترلاسه کړی چې کوم خطر نشته کوم مشکل نشته بیرته خپل ولایت ته راستانه شو
هیلی متوي ارزوګانی متوي کله چې شونځي ته تلل تاسو هیلی تری
دروښانه راتلونکي هیله ده داسې هیله مې درلودل ما خپل دی استاد په هیڅ چې روزګان به روښانه راتلونکي لري مثلا کومه دلته ډاکټر نه لرو راتلونکي کې به ډاکټر ولرو لیسانس خوندې به ولرو معلمانی به ولرو همداسې نتاقانی همداسې ډاکټرانی په هر برخه کې مې روزګان راتلم کې روښانه کتي ما هیله درلودل ډیر زیات هیله مې درلودلې چې زموږ ولایت هم د نور ولایتو په سطح د تعلیم لکه چې څخه خصوصا د خوندو په برخه کې ډیر وروسته پاتې دي وشتل می چې د نور ولایتونو سره په یو حد هم مخته ولاړ شي حد اقل د غوښ سره سړي وکولای
دراتونکو لپاره تاسو ته اندېښنې لري وس د خپل راتلونکو پاړه باندې
مکتب به څنګه سي هر هلي او امیدونه چې موږ روز د راتلونکو ته روشانه راتلونکو ته د یو پرمختللي روزګان ته موږ لرو چې موږ یو پرمختللي ولایت ولرو مثلا د سواد همدا مشکلات چې اوسنن موږ لرو ټول د سوادي د لامل دی او لامل د سوادي ده د دوی ډیره اندیشنې دي او زما خپل هم د اندیشنې د چې دا راتلونکي به څنګه سي کچیر موږ مثلا وایو چې په ټولنه کې نیمه ټولنه مخوندي برابر وي او نیمه مو ورونه برابر وي دا نیمه به چې به سواد سي نیمه سوادار ده به څنګه سي موږ غواړو چې اسلامي شریعت په اسلامي ایجاب کې مخکې هم شکر الحمدلله موږ ایجاب درلو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خپل خپل عزت مطلب ما خوندي راتللې اوس هم به هم دا وایي چې بېدې چې موږ ته دوی اجازه راکړي چې موږ خپل ذکر ته دوام ورکړو او کوم هیله او امیدونه چې لرو لکه نور اسلامي ملکونه مثلا تنا افغانستان کې مسلمانان ته شکر کې نړۍ ټول مسلمانان په ټول نړۍ کې دي مثلا عربستان دی مثلا همدا قطر دی ورسره انډونیزیا ده ترکیه ده همدا ایران دی نور ممالک دي هغه هم اسلامي ملکونه دي هغه ملکونه څونه پیشرفت کړی دي موږ ته مثلا د دې اسلام او دین څخه ډیر فرهنګ مختدي موږ باید کوشش وکړو دا هیله لرم چې نور پرشتیا په واقعیت سره اسلام وکړ او رښتینی او ستل پرشتیا سره د یو روښانه راتلونکي افغانستان د جوړولو لپاره هڅه وکړو
په ورزګان کې یو شوون کې راهله و چې د نجونو د تعلیم پر مسلې خبرې کولې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ غبرګونونه پارولي د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي چې خورا سخت ده اصغر افغان دی استعفا ورکړي اصغر افغان په نړیوالو شل اوره لوبو کې د کیپټان په توګه د نړۍ په سطحه د ډیرو بریاو ریکارد لري د لوبډلې استعفا ورکړه او ویل چې غواړي نورو ځوانانو ته لاره اوارسي صفی الله ستنګزی تفصیل وړاندې کوي
The last game for their former captain Asghar Afghan
د ابو زبید کرکټ سټډیوم کې ګلبودین نائب خپل هم ټیمایا او پخوانی کپتان په وګو جک کړه او نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه دا په کرکټ کې د اصغر افغان ورسته شیبه وي ځکه استعفای کړي او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي په ژړغونی غاګې لمینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي
په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دا راوړ چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډېر زیاتو مینوالو ملګرو نو هغوی دپاره ډېر شاکینګ نیوز چې زه ریټایرمنټ کوم ځکه دا خبر ما چاته نه کوله ورنه مې غوښتل چا ته مې کړی وای دا خبر مې ځان سره ساتلی وو. نو ډېر زیات مینوال خفه هم دي هغوی ستاولې کو دومره وخت دومره زر دی دا پرېکړه وکړه خو کله کله به ته قرباني ورکې د وطن هیواد دپاره چې آینده ځوانانو ته موقع میلا وسي زمینه ورته برابر شي. نو په دې اساس په دې وجه ما غوښتل چې زه ریټایرمنټ کوم
جام کې لوبه چې افغانستان په دوش پیتو منډو وګټله د اصغر لپاره ورستۍ لوبه وه او وتوانېد په درویشتو بالونو د یوې شپږیزې او دریو څلوریزو په مټ یو دېرش چټکې منډې جوړې کړې. اصغر چې عمر یې نږدې څلور دېرشو ته رسیږي په 2010 کال کې خپل لومړنی نړیوال شلاوریز جام ولوبه او د یو ورځنیو لوبو پیل یې کال د مخه یعنی 2009 کې کړی و. که څه هم دی څو کاله تر دې لوبه مخکې په ټیم کې وو او لوبه کولې. د اصغر افغان په استعفا باندې په کور دننه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو مبصرینو چارواکو او سیاستوالو تبصرې وکړې او له هغې د لاسته راوړنو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلي خورا سخته ورته تمامه شو چې اصغر استعفا وکړه ځکه ده او نورو ګڼو ځوانو لوبغاړو ته یو لارښود و. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایلی او ویلي دي چې د هغه کور ودانۍ وایي ځکه چې دوه لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر په کړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خپره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرکټ انفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپلې پاڼې په سر لګولی. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینوال خپه کړل خو مخکې دی ډېر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم په جوړښت کې چندان پام نه کوي او د ځینو لوبغاړو د مختګ لارې ډب کړې ده. هغه په خپل وروستي خبري کانفرنس کې بیا وویل چې تل یې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړې ځکه د ده په باور همدا لوبه او په تېره کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه او هر کله لوبه په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یوې په ټول کپ افغان د نړۍ په هر ګوټ کې نو موږ همیشه همدا کوشش کړی د بارے مخلوبي کو میچ ګټو دې په مخ باندې مسکاره و.
اصغر افغان په یو ورځنیو لوبو کې نږدې 2500 منډې جوړې کړې او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1500 منډې د ده په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډې کړې. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شلاوریزو منډو ټول ټال شمېرې شاوخوا 2000 ته رسیږي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شاهزاده مسعود چې کلونه کېږي اصغر افغان له نږدې پیژني د افغان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوبډله ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د ښه لوبغاړی هم وو او خصوصا چې د کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانۍ وکړه یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پاتې شوی په خپل لوبډل مشرۍ کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د ده په مشرۍ د افغانستان د کرکټ ټیم د 240 بریاو ریکارډ لري چې په دې حساب دی د هند او نورو ګڼو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
ومردل چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان استعفا له ګڼو پیغامونو او غبرګونونو سره ملاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکینی رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته ویل چې د اصغر افغان په لوبډل مشرۍ سره د افغانستان ټیم بشمار لوبې وګټلې. سفیب الله ستانکزی له شغلی مسعود سره چې کلونه کلونه له اصغر سره پیژني مرکه کړې ده.
تر کوم ځای پورې چې زه د اصغر افغان په حقله باندې معلومات لرم یا هغه ډېر د نږدې نه پیژنم د نورو لوبغاړو تر څنګ. اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې د لوبډله ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند وو او یقینا چې په خپل وخت سره د ښه لوبغاړی هم وو او ډېر د ده کاراکټر د یو لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده ځکه چې یو د نیکو اخلاقو خاوند وو او سینر لوبغاړی وو. په عین زمان کې احساس د وطن دوستۍ ډېر زیات درلوده او خصوصا چې دای د کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانۍ وکړه یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل او ډېر ښه کپتانۍ وکړه د هلکانو ښه مدیریت یې کاوه.
ښاغلی افغان اوس پرېکړه وکړله فکر کوي لږ څه احساساتي پرېکړه خو به نه وي د پاکستان تر لوبې وروسته چې لوبه وبایلل شوه او د ډېرو د انتقاد ګوته ده او د د دو ورور تا وا فکر کوي لکه احساساتي برخوردونه سپدي ارتباط ل ورلد کپ پرسته ام کولای شو دا کار څنګه
وایم چې د افغانستان خلکو د خصوصا د کرکټ د مینوالو همیشه توقع په دا نه کاله کې چې زه د کرکټ د بورډ په خدمت کې وم توقع یې همدغسې وه چې باید د هره لوبه کې افغانستان ګټه په لاس راوړي. اما دا طبیعي خبره ده چې په لوبه کې ګټل هم شته بایلل هم شته. یقینا چې په دغه وروستۍ لوبه کې چې دوی د پاکستان سره وکړله دغه لوبه کې هغسې پرفارمنس چې باید دوی کړی وای ونه شو. اما دا په لوبه کې راځي طبعا خلکو به هم ځینې انتقادات درلودل شاید هم ډېر په احساساتو روسته راوستلی چې دی باید استعفا ورکړي. اما زه فکر کوم چې اصغر افغان په آینده کې هم کولی شي چې مصدر د خدمت د خلکو وګرځي. دا یو تخنیکي ځوان ده او د کرکټ ډېره غني تجربه لري. کېدای شي چې کرکټ بورډ اداره په راتلونکي کې په ادارې کې ته ځینې شکار واخلي. زه بیا هم پریکړه په ځای باندې بولم حتی چې نور ځوانانو ته دا موقع په لاس ورکړي.
د دې د کیپټنسي په ارتباط راته ووایي چې فکر کوم یو ریکارډ هم پریښی دی چې د ډېرې لوبې ګټلې په شلاوریزو کې نسبت هند او هغه مخکښو هېوادونو ته. یعنی د ده په اندازه چا لوبې نه دي ګټلې په شلاوریزو کې.
غټه خوبایي په اصغر افغان کې دا وه چې یو ښه مدیر و. الکانو به هم هغه نور ځوانانو به حیا هم ځینې کوله او داسې ښه مدیریت سره د کیپټنسي مخکې بوتله. یعنی زه په خپله مینه زه یو افغان دی او د کرکټ پخواني مشر په توګه ویلی سم چې دومره لاسته راوړنې چې موږ د اصغر افغان په وخت کې د کیپټنسي په وخت کې درلودلې د بل هېڅ کپتان په وخت کې دومره لاسته راوړنې نه درلودلې.
د کرکټ د یو متخصص په توګه څه سپارښتنه لرې د کرکټ مینوالو ته چې د لوبې تر ګټلو بایللو وروسته باید څه وکړي؟ ځکه چې دغه ریجن چې دی دغه د جنوبی آسیا په ټوله کې هم دغسې برخوردونه کوي. مثلا په پاکستان کې ټلویزیونونه ماتوي، جنازې د لوبغاړو کوي، د غیابي چې ولې لوبې وبایللې. په هند کې هم دغسې برخوردونه کېږي، مګر په اروپا او دغه نورو هېوادو کې به تاسو حتما کتلي چې په دغسې شکل لوبغاړو سره چلند نه کېږي، متفاوته دی.
بله همدغسې ده لکه چې دا تاسو مهرباني وکړه، د اروپا چې کوم ټیمونه دي یا د استرالیا چې کوم ټیمونه دي یا د نیوزیلند، هغوی په ډېره حوصله مندي سره او په ډېر هغه سره بل لوبه په مخ دي. د جنوبی آسیا ټیمونه چې دي خصوصا په دې کې د افغانستان ټیم کله کله وخت لوبې احساساتي کوي او خلک هم متاسفانه ډېر احساساتي دي. سره دې چې زه دوی احساساتو ته احترام لرم، اما په لوبه کې بایلل ګټل دا باید د دواړو تحمل باید موږ ولرو، هم د ګټلو هم د بایللو.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر شهزاده مسعود وچی د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان پر موضوع خبرې کولې.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
اوس به مجیب رحمان حبیب زای راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د انډین ایکسپریس په ګډون د نړۍ مختلفو ورځپاڼو د کرکټ شولاوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د یکشنبه د ورځې په لوبه لیکنې کړې دي. دغه لوبه کې ټاس افغانستان وګټه او نامیبیا ته یې د یو سلو یو شپېته منډو هدف وټاکه، خو نامیبیا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د دوه شپېته منډو په توپیر لوبه افغانستان ته بایلوده. دا د کرکټ په شولاوریز نړیوال جام کې د افغانستان درېمه لوبه وه. افغانستان تر دې پخوا یوه لوبه له اسکاټلند ګټلې وه او بله لوبه یې پاکستان ته په کم توپیر سره بایللې وه. د نامیبیا په وړاندې د افغانستان دغه بریا د کرکټ شولاوریز نړیوال جام کې د سیمی فاینل مرحلې ته د افغانستان د ورتګ چانس زیاتوي. لا نظرونو پټ د طالبانو مشر په محضر کې څرګند شو. د هغې لیکنې عنوان دی چې بریتانوي ګارډین ورځپاڼې خپور کړی. د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د شنبه په ورځ په کندهار ولایت کې په حکیمیه دارالعلوم کې یوې غونډې ته ظاهر شو او په لنډ ډول یې وینا وکړه. اخندزاده په 2018 کال کې لکه چې د طالبانو د مشر په توګه وګمارل شو هم محضر ته نه و څرګند شوی. تر دې پخوا د اخندزاده د مړینې په اړه ګونګوسې خبرې شوې وې، خو ګارډین لیکلي چې د شنبه ورځې واقعه د دغو ګونګوسو په خلاف وه. په کندهار کې د طالبانو د مشر لا وینا ویډیو او یا هکس نه دی خپور شوی. یوازې پاړه یو لس دقیقې غږیز فایل بهر شوی. د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته هبت الله اخندزاده د هغه ځایناستی شو. ګارډین ښکلي چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری له هغه ملاتړ وکړ او نوموړي ته یې د امیر المؤمنین لقب ورکړ او وستایه. په مطلب کې راغلی چې اخندزاده د سپتمبر په اومه نیټه په یوه پیغام کې په افغانستان کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کړې. امریکایي سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې هغه آخرین وګړي چې له کابل څخه د جرمني رامشتاین هوایي ډګر ته لېږدول شوي وو نن له دغه هیواد ووتل. په مطلب کې راغلی چې امریکایي چارواکو په دې تړاو چې څومره کسان د شنبې په ورځ له دغه پوځي اډې